حالا هم در ساعت پیش رو بشنیم از اسمت ساروان که میزبان هستند و چه ها در برنامه دارند. خوش آمدید.
نه نیمی سب کور بدن ستره مشه درن و آوریدون کت هست هم سلامونه. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو وخت پر نږدې کېدو دی. انتخاباتي کمپاینونه هم زور اخیستی. په دې خپرونه کې جزئیات اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي د شپې عملیات یې یوازې په القاعده او داعش پورې محدود کړي دي. دفاع وزارت وایي د زابل د کلات د حملې طراحان یې په غزني کې نیولي دي. په البانیا کې زلزلې لسکونه کسان ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو لپاره محدود کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې وویل د شپې په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات نه شوی منلی، له دې عملیې محدود کړل. د امنیتي او دفاعي ځواکونو د موقف دفاع وکوله. اشرف غنی وویل له زوره کار اخیستل هیڅ ستونزه نشي حل کولی، خو قانون باید عملي شي. د وویل
دا خپل واک ولس واک وطن ده، باید په تدبیر لاړ سي، مشکلات حل کړي او هر چا سره له زور نه استفاده ونه کړي، قانون تطبیق کړي. هغه کار چې کاغذ کوی سي، نه سپکې سپورې کوی سي، نه زورې کوی سي، قانون په اصولو باندې باید بدل سي.
محمد اشرف غنی د افغانستان د میزان د شپږمې نېټې د ولسمشرۍ لپاره کاندید دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر روغتون د وروستۍ حملې مشکوک طراحان او د حمله کوونکو یې ملګري نیول شوي دي. دفاع وزارت وایي دا کسان د جمعې په شپه په غزني کې په پوځي عملیاتو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل عملیات ځانګړو ځواکونو کړي او مشکوک کسان کابل ته لیږدول شوي دي. احمدزي دا هم وویل چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیق کیږي. د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پنجشنبې په ورځ د ملکي روغتون مخې د چاودنه وشوه چې یو څلوېښت تنه پکې ووژل شول او تر سلو ډېر نور ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د درې هیوادیزو شلو وره کرکټ سیالیو په لړ کې پرون شنبه بنګلادیش افغانستان ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د جمعې په ورځ هم د زیمبابوې له لوبډلې په اوو ویکټونو ماته خوړلې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دې لړۍ کې دوی مسابقې ګټلې او دوی بایللې دي.
خوشبختانه چې افغانستان په لومړی دو بریاو کې وشوه کولای چې فایلوبې ته لار پیدا کړي. د تخیزو شلو ورځو لوبو فایلوبه د سپتمبر په 13مه نیټه ترسره شي.
په پرونی سیالی کې د افغانستان د لوبډلې کپتان راشد خان یو څه ژوبل شو او کېدای شي په پایلوبه کې ګډون ونه کړی شي. د بنګلادیش، زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شلو وره کرکټ د مسابقو دا لړۍ د سپتمبر په 14مه پیل شوې وه. دا خبرونه لاسادی رادیو اوري. په البانیا کې زلزلې لسکونه کسان ټپیان کړي او یو شمیر ودانیو ته زیان اړولې دي. د البانیا چارواکو او رسنیو پرون شنبه وویل د لسول سیزو وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو زوره وره زلزله و. دولتي رادیو تلویزیون پرون وویل په زلزله کې و دیرش تنه ټپیان شوي او په روغتونونو کې بستري شوي دي. په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي چې د ټپیانو شمیر شاوخوا 50 تنو ته رسیږي. د البانیا د دفاع وزارت ویندوی وایي چې څوک مړه شوي نه دي. د دفاع وزارت په وینا دا په دیرشو کلونو کې د لویدیز بالکان په سیمه کې تر ټولو سخته زلزله وه. د امریکا د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت د ریشتر په حساب 15.6 درجې اټکل کړی دی.
د مصر په څو شهرونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وشوي او له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقونو مرکز پرون شنبه وویل د دو خبریالانو په ګډون لسګونه تنه نیول شوي، خو د چا د مرژوبلې راپور یې نه دی ترلاسه کړی. د بلوازد پولیسو له لورې د ډنډو او اوشلن ګاز د استعمال له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیت ترک شوې. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي چې د اوکراین د ولسمشر سره جنجالي شوې تلیفوني مکالمه معمولی او مناسبه وه. د امریکا د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن غوښتنه کړې چې ولسمشر ډانلډ ترامپ دی د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره د خپلې هغې تلیفوني مکالمې متن خپور کړي چې د راپورونو پر اساس ترامپ د اوکراین له ولسمشره د اوکراین پر ولسمشر فشار راوستي چې د جو بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي. د جو بایدن زوی په اوکراین کې تجارتي معاملې درلودي. جو بایدن د سپتمبر په شلمه په یو بیان کې وویل چې ډانلډ ترامپ باید په بیړه له زیلینسکي سره د خپلو خبرو متن خپور کړي او د امریکا خلکو ته د قضاوت کولو موقع ورکړي. خو جو بایدن اوس مهال په سیاسي مبارزه لګیا دی او غواړي چې له ډیموکرات ګوند د کاندیداتوري موقع ترلاسه کړي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شزینه رای ورکونکو لپاره د شزینه کارکونکو د جذبولو په اړه وایي.
په هغه سیمو کې چې هغه د شزینه وي اجازه دې نه لري چې کار وکړي، یا غوی سره به یو محرم هم جذبيږي، یا غوی ته به امتیاز ورکول کیږي.
د ولسمشر دوه کاندیدان اشرف غنی او عبد الله د خپل پلویانو په غونډه کې حاضر شول.
سول ته حاضر ام چې خپل سر ورکم، امت په دې کې نه چې افغان وژنه بند کړي.
ما موج او حرکت مردم میبینم ما تمامه.
په هلمند کې چارواکو له طالبانو څخه نیول شوی ایرانی او روسی وسته وشودي.
دغه سلاوی وخت پر دغه یمندی ولس باندې چلیدلې، د دې پر کورونو باندې، د دې پر عزت باندې، د دې پر اولادونو باندې.
د دې یو ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. زمو شخلا اوسادی رادیو او ریډا سادی رادیو خبرونه په منځني صفه 12 پښنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه ابري ابري دیشي. د افغانستان جمهوریت ریاست ټاکنو ته یوازې شپږ ورځې پاتې دي. د راتلونکي شنبه په ورځ به هغه افغانان چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي د ولسمشر د ټاکلو لپاره رای واچوي. د نارینه او ښځو رای ورکولو مرکزونه به جلا وي. د ښځو لپاره په ځانګړو مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري، په ټاکنیزو مرکزونو کې ښځو ته د کار کولو لپاره اضافي امتیاز ورکوي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري، په ټاکنیزو مرکزونو کې د ښځو د استخدام لپاره اضافي امتیازات ورکوي. د کمیسیون وایان زبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په یوش میرول سوالیو کې د ښځو د استخدام په پروسه کې ستونزې درلودې، ځکه ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې کار وکړي. خو سعادت وویل د دې ستونزې د حل لپاره یې پریکړه کړې چې ښځو ته به اضافي امتیازات ورکول کیږي.
او د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری اوګوستي کې پریکړه وکړه په هغه سیمو کې چې غلطه خزینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي، یا غوی سره به یو محرم هم جذبيږي، یا غوی ته به امتیاز ورکول کیږي، ترڅو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وار به په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشينونه درای ورکونکو بایومټریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس پخستل کیږي. د مسلې یو شمېر ښځې رای ورکونکي اندېښمنې کړې وي چې شایي کورنۍ اجازه ورنه کړي چې عکس واخلي. یو شمېر ښځو د ځان د ټولنیز امنیت له امله هم اندېښنه درلوده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وویل چې د ستونزې د حل لپاره به د ښځو په مرکزونو کې ښځې کار کوي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نوم د غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره د تیاری لومړی پړاو په بریالیتوب ترسره کړی او مواد ډیرو انتخاباتي مرکزونو ته رسول شوي دي. یوسف رشید هم د انتخاباتو په ورځ کارکونکو د استخدام مسله ستونزمنه وبلله او په ځنګړي ډول یې د شوزو د استخدام ستونزې ته اشاره وکړه.
دیگر روان د استخدام هم تن متاسفانه که در بعضی جاها مشکلات خود پیدا کرده در قسمت خانما
یوسف رشید پرون ازادی رادیو ته مرکه کې ویل دا استخدام روان متاسفانه په ځینې سیمو کې د شوزو په برخه کې ستونزې لري. په ځینې سیمو کې نارینه هتا د امنیت خرابوالی لامل له دندې لري شوې دي. دا ستونزه ده د کمیسیون لپاره په ځینې سیمو کې چې امنیت خراب دی هتا څارونکي د کار کولو ته تیار نه دي.
بلاتش تعدید امنیتی بوده و در بعضی حالات مسئله ای که ما هم به اون مواجه هستیم که ناظرین متاسفانه زیاد علاقه مند به کار نیستند در اصول یک تعدید از بابام.
خود ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبیح الله سعادت ویل چې په ډیرو سیمو کې د استخدام پروسه بشپړه کړې ده.
د سیمې له ملا امامانو همدا ډول د ښځو چارو له ریاستونو مدني ټولنو او نورو د ښځو د فعالو بنسټونو سره هم موضوع شریکه کړی ده ترڅو دوی هم په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاری وکړي ترڅو دغه مشکل رفع شي. ډیری کم سیمو کې دغه مشکل سره موږ مخامخ نور په ډیری ولایتونو کې زموږ د استخدام چارې بشپړې شوې دي. دوی روزنه لیدلې ده او انشاءالله د میزان شپږمې ده موږ پوره چمتووالی د دې لرو ترڅو ټاکنې ترسره
کړو. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات وشول د ټولو رای ورکوونکو 33% ښځې وې. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو نمونه ثبت کړی دي. په دې کې 3,304,000 ښځې دي.
د انتخاباتو د نیټې له رانږدې کېدو سره په نسبي ډول انتخاباتي کمپاینونو هم زور اخیستی. عبدالله عبدالله په غور او محمد اشرف غني په کابل کې انتخاباتي غونډې درلودې. ښاغلی عبدالله چې په غور ولایت کې خپلو پلویانو ته څرګندونې کولې وویل خلک له یوې کډېدلې دورې وروسته د بدلون په تمه دي. خو محمد اشرف غني چې د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د کوچیانو په یوه غونډه کې وینا کوله وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د انتخاباتي منډو ترلو په چټکېدو سره یو شمېر کوچیانو د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د جمهور ریاست له کاندید محمد اشرف غني نه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې محمد اشرف غني د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو ته په اشاره سره وویل له حکمتیار سره سوله او له طالبانو سره د تیر کال اوربان هغه موارد و چې له هڅو وروسته ترسره سول. ښاغلی غني وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي.
سول تزازرم تخبل سر ورکم مگر نه جمهوریت ده افغانستان نه اتاز دراتون گل نه اتاز ایزد امت پده کنه تی افغان وجن بنده کن دا بنده او نتیجه تیرسه او مگر ضرور چه ده؟ ضرور داده چیز واک کلر.
بلخوا د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکو د شنبې په ورځ په یو غونډه کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. عبدالله عبدالله په جوړه شوې غونډه کې وویل چې خلک له یوې کډېدلې دورې وروسته د بدلون په تمه دي. هغه وایي زه د خلکو حرکت او څپې وینم. انشاءالله له یوې کډېدلې دورې وروسته افغانان د مثبت بدلون په تمه دي. د افغانستان په کونج کونج کې د بدلون د اقدام ارتیا احساس لیدل کیږي.
اقدام بر تغییر دیده میشه.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته منډې ترلې داسې مهال په چټکې دودی چې اله انتخاباتي کمپاینونو ته څلور ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسی. افغان حکومت او انتخاباتي بنسټونه ویلي دي چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی.
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
په لشکرګه کې پرون د دولت ساز یا دولت جوړونکو ټیم په ملاتړ غونډه جوړه شوه. دا په لشکرګه کې د کمپاینی منډو او هڅو په لړ کې لومړی پراخه غونډه وه. د دې غونډې ګډون کوونکو له خلکو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو لپاره راووزي او په عین حال کې پر دولت جوړونکو ټیم ژغ وکړ چې د بریا په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. په دې اړه نور حال له هلمند د الیاس دایی په راپور کې واوري.
سره له دې چې نور انتخاباتي ټیمونه هم په کمپاین غونډو اول ځل بخت دي. خو د بلشکرګه کې د خپل وخت تر ټولو لوی غونډه و چې د دولت ساز ټیم په ملاتړ جوړ شوی و. د زرګونو کسانو په دغه غونډه کې ولسمشری ته د نعمت محمد اشرف غنی مینوالو پر نور خلکو ژاو وکړ چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل خوښې نعمته رای ورکړي.
د دوی د غیرت څخه، د دوی د میړانې څخه، او ستاسو میړانې، ستاسو د میړانې څخه مالا نه کوو چې په اړه غونډه کې موږ وینو او ټول غواړي چې په یو ځای پر رضاکارانه ډول سره د جلالت مآب ولسمشر محمد اشرف غنی ملاتړ اعلانوي. چې دا خپل را د داسې یو شخص په مقابل کې وکاروه چې هغه اینده زموږ وطن، زموږ ناموس، زموږ سر، زموږ عزت او زموږ مال خوندي کړي.
د دولت سات ټیم په ملاتړ څو نور غونډې هم سوي دي، خو د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د همپالنې د ټیم پرته چې ځینې وړې کمپاینې غونډې کړي دي، نور انتخاباتي ټکټونه غلي دي او تر دې دمه د پام وړ غونډې نه دي کړي. د کمپاین د پاره په دغه غونډه کې چې د لشکرګاه شهر د لومړي امنیتي او زیاړون د کرزي په نوم ورزشي میدان کې جوړ شوی و، ګډون کوونکو د دولت ساس ټیم څخه غوښتنه وکړه چې د بریا په صورت کې خپلې ژمنې پر ځای کړي.
ولې د دغه برنامو، د دغه سیاسي پالیسي، د دغه سیاست او د افغانستان سره د لیونی مینې په خاطر باندې موږ د ملاتړ کړی دی. هغه څوک دی چې د افغانستان د شیراتونکو د پاره کار کوي، هغه څوک دی چې د افغانستان د بقا لپاره کار کوي، هغه څوک دی چې د دې ولست لپاره کار کوي او د دې ملت لپاره کار کوي.
کچوم امنیتی مسولین ډاډ ورکوي، خو په هلمند کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره د کمپاین غونډې په داسې حال کې کمرنګ دي چې انتخاباتو ته یوازې څو ورځې پاتې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي د میزان یا تل پر شپږمه نیټه به د رایو په شرایطو برابر کسان وکولی سي د لشکرګاه شهر په شمول د ټول سوالیو په 15 مرکزونو کې د خپل خوشی کاندید ته رای استعمال کړي. موږ دلستای د ازادي راډیو هلمند.
په عین حال کې خلک له امنیتي ځواکونو غواړي چې د انتخاباتو په ورځ ورته امنیت ټینګ کړي. دفاع وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی پرون شنبه په یو خبري غونډه کې ویل هیڅ امنیتي او دفاعي منصوب حق نه لري چې په انتخاباتو کې مداخله وکړي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ووري.
که څه هم د انتخاباتو په ورځ د امنیت په اړه جدي اندېښنې لا پر ځای دي، خو امنیتي او دفاعي بنسټونه په دغه ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی د شنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل د میزان د شپږمې ورځې د امنیت په اړه د اړوندو ارګانونو فوق العاده غونډه جوړه شوه. ښاغلی احمدزی زیاته کړه امنیتي او دفاعي سرتیرو ته جدي سپارښتنه سوي چې په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي.
اساس مواد ټول ولایت ته رسیدلی دي او ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاندیدانو او ټول ملت ته ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو امنیتي ټینګښت لپاره به دوی هیڅ ډول هڅې ونه درېږوي او په ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې جدي غږ وشو. هیڅ منصوب دا حق نه لري چې د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړي او خپل بی طرفی باید په جدي توګه حفظ کړي.
ښاغلی احمد زای زیاتوي چې د انتخاباتو په ورځ به د اړتیا په صورت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. رحله احمد زای وای چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په همکارۍ ټولو ولایتونو ته اساس انتخاباتي مواد رسیدلي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وای چې په دغه فوق العاده غونډه کې د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو مسولینو سربیره د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون درلود. د دغه وزارت وای نصرت رحیمی په غونډه کې د شبې پریکړې پاړه وای
دې باندې خبرې وشوه چې لټول امکاناتو څخه باید 2000 ټاکل شوی امنیتي او دفاعي سرتیری چې ټاکنو د پروسې امنیت تضمینوي دا باید استفاده وکړي. په شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده، په شکل چې د کاندیدانو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون توقع ده، په موږ شکل به امنیت تضمینیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې دا مهال ورته شپږ ورځې پاتې دي.
ستاسو رایه ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمنګ د ټولو حق دی، مګ باید رای ورکول.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره لا هم د امریکا لارښوونې ته اړتیا لري. دا د ډیپلوماټ خبرونې د لیکنې عنوان دی چې ورلاندې لولو. یو امریکایي پلاوی له طالبانو سره نږدې یو کال په خبرو بوخت وو او حتی د سولې یوې موافقې ته هم خورا نږدې شوی وو، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر کې ناببره له طالبانو سره خبرې لغوه کړې. د ډیپلوماټ خبرونې له لیکنې سره سم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وخت مخکې وتل د افغان جنو او شزو اوسنۍ بریاوی له خطر سره مخامخولې او افغانستان د تروریستانو پر پناه ځای بدلولی شي. ډیپلوماټ کاجی د امریکا ایدیالوژیک سیالان روسیا او چین هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې هر ډول تشډک کړي. ډیپلوماټ خبرونه د میانمار یا برما، سوریه او اوکراین نمونه د بیلګو په توګه یاد کړي او زیاته کړې ده چې د روسیا او چین مستبد رژیمونه به د افغان ښځو او نجونو حقونو ته له پام کولو پرته د افغانستان پر سرچینو پانګونه وکړي چې دا د تروریستي شبکو فعالیت ته شرایط برابرولی شي. واشنگتن ټایمز ورسپانه د ورسپانه په ورستۍ غنا کې لیکلي کله چې طالبانو په دوه اونیو کې څلورم امریکایي پوځي په افغانستان کې وواژه، د امریکا د ولسمشر لوري د کمپ ډیوډ غونډه لغوه شوه او د ټرمپ امر د طالبانو پر ضد حمله زیات شوه. ورسپانه لیکلي په افغانستان کې نن به استثنا په یو دقیقه کې هغه څه پیښیدای شي چې د 1903 او 1915 کلونو ترمنځ په ویتنام کې شوي وو. واشنگتن ټایمز ورسپانه زیاتوي د ډیموکرات ګوند په ورستي بحث کې سناتوري الیزابت وارن وویل د یوې معاملې پر اساس یا بې معاملې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو ملاتړ کوي. واشنگتن ټایمز په دوام کې د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د یو بل کاندید پیټ باټچیج په قول کښلی چې وایي څه چې په افغانستان کې زده کړي دا دي چې باید په یوه بې پایه جګړه کې د نش کېدو لپاره جنگ له سره پیل نه کړل شي. ملي امنیت په هلمند کې له طالبانو څخه نیول شوي وسلې رسنیو ته وښودلې. په دغو وسلو کې اکثره روسي او ایراني دي. له هلمند د الیاس دای راپور واوري.
په هغه وسلو کې چې د هلمند ملي امنیت ریاست په انګړ کې رسنیو ته وښودل شوې، پیکا، کلاشنکوف او توپنچې ډېرې دي. د هلمند والی ادارې مرستیال مجاهد الله سفاری چې د ملي امنیت کارکونکو او سرتیرو لخوا د نیول سو وسلو په اړه رسنیو ته معلومات ورکول، د وسلو په شمول سل ډول ډول جګړې ستو کې په خاص ډول د شپې دوربینونه چې طالبانو ترې د شپنیو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو په ضد استفاده کول د ملي امنیت ځواکونو په لاس ورغلي دي.
د دې لاسته راوړنو په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې تقریبا سل نوه مختلف نوه اسلحه چې دوی شپنی عملیات ترسره کړي دي یا چاپی والی دي یا د دشمن سره مخامخ عملیات ترسره کړي دي، دوی دغه لاسته راوړنه لري. د هلمند ولایت ملي امنیت ځانګړې کته خاصه کته یوازې د دوی عملیات د دوی لاسته راوړنې د دوی دستاور دیوازې په هلمند ولایت پورې نه دی مربوط.
شغلی سفاری کته هم پښکارونه ول خود ملي امنیت به سرچینه د نمونو شول په شرط ازادي رټول په دغه نیول سو وسلو کې د روسیو او ترڅنګ ایرانی هم موجود لري. د لومړی ځل نه دی چې حکومت د طالبانو څخه د نیول سو وسلو په منځ کې د ایرانی وسلو یادونه کوي. په 2013 میلادي کال کې یو ځل نړیوالو ځواکونو په کابل کې رسنیو ته هغه ایرانی وسلې وښودلې چې د ګډو ځواکونو لخوا په هلمند کې د طالبانو څخه نیول شوې. وسلوالو طالبانو په وار وار د ایران څخه د وسلو د ترلاسه کولو مسله رد کړې ده. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان هم په دغه مراسمو کې حاضر و. د په دې ورستوي کې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو او چاپو ستاینه وکړه.
دغه تقریبا د سل اسلحو پر شاوخوا باندې چې د ملي امنیت ادارې او کټه خاص دی ولاسته راوړي د دشمن څخه، دا زما په نظر باندې د ټولو هلمندي ولس لپاره په ګټه دي، ځکه چې دغه سلاوی یو وخت پر دغه هلمندي ولس باندې چلیدلې، د دې پر کورونو باندې، د دې پر عزت باندې، د دې پر اولادونو باندې. خوشبختانه دا اوس د ملي امنیت لاسته ورلې، هغوی به بیا په یو منظم ډول خپلو کتابو ته تسلیموي.
چارواکي وایي دا یوازې د شلو شپنیو عملیاتو پر مهال نیول سوي وسلې او مهمات دي. که څوم شمیر یاد نه سخو، په دې تړاو ځینې کسان هم نیول سوي دي چې د ملي امنیت ادارې په کول عدلي او قضایي ادارو ته سپارل سوي دي. طالبانو د دغه وسلو په اړه چې تازه رسنیو ته وښودل شوې څه نه دي ویلي. عبدالله استای، تازه دی راډیو هلمند.
د خوست شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان د پوهنتون رهبری د ګوندی او قومي مسلو په پاللو تورنوي. دوی وایي د پوهنتون د مشرتابه دا ډول چلند د سبب شوی چې د پوهنتون پرمختګ او تدریسي بهیر له ستونزو سره مخامخ شي. خو د پوهنتون مشرتابه دا تورونه بې ځایه بولي. له خوسته د نجیب الله خیل راپور واوري.
د خو شیخ زاید پانتون پانګړ کې د بیلابیلو پوهنځیو خواوشاو یا تنو استادانو د بی خبری ناست پر مهال د یاد پانتون رهبری د ګوندی مذهبي سمتی او قومي مسایلو په پاله لوتور نه کړه. دوی ویل کچیر د لوړو زده کړو وزارت د خو ځای چارواکي او نور اغیز لرونکي شخصیتونه د دې حالت د ښه کولو لپاره اقدامونه کی ممکن د یاد پانتون ټولو علمی او اکاډمیک معیارونو ته درون زیان واوړي. د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پانزی استاد پوهنیار اسدالله تنی رسنوی ته وویل چې په دې پوهنتون کې روان نامناسب حالت نور د زغم او منلو وړ نه دی.
که مثلا د یو مشخص ګوند مشخص حز مشخص کوم پر مربوط څه وي چې د دوی په ګټه وي د دوی د خوښي وي هغوی هم تکرر کولی شي هغوی هم علمي ترفیات کولی شي.
د پوهنتون د طب پوهنځي یو استاد ګلنواز هم وایي چې په دې پوهنتون کې په لوی لاس ګوندي او قومي مسایلو ته لمن وهل کیږي.
دلتا قومی دلتا گوندی مسائل پل لای کیگی دی امتحان کدری سوالونه په بازار کې خرسیږي داس نه پر رغلی دی حتی چې بازو املا نه د زو استاد شوی دا حتی د شپې دی پانځه نه فارغ شوی دا.
یو بل استاد په هانیار حبیب الله وای چې د دپارټمنټونو د هغو امیرونو د مقررې مخنی ولکیږي چې د رهبری په خوخه نیوی.
د پانتون علمی شورا د پانتون د تصمیم گیری لوړ ارګان دی او د قانون لمخې په میاشت کې یو ځل غونډه باید رو بلل شي. میاشتو غونډې زنډیږي.
بل لوري ته د خوست شیخ زاید پانتون رئیس پوهنمل حسین ګلاریوبی د استادانو دا تورونه ناسم بولي وایي چې هغوی د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره ثبوتونه وړاندې کړي.
ښه خبر به دا وي چې هغه ثبوتونه داسې جنبه ولري چې عملي جنبه ولري وړاندې دي شي چې هغه مونږ بیا د هغې دپاره د حل لار پیدا کولی شو. یو د احزاب شتون ده. احزاب د افغانستان په قانون کې اجازه لري اما په پوهنتون کې د فعالیت اجازه نه لري.
د یادو ستونزو په اړه د خوست والی حریم فدایی وایي له دواړو لورو سره یې خبرې کړې او زیاتوي چې د ستونزو د حل په موخه به ژر تر ژره کمیسیون وټاکي او یا تورونه به په بې پرې توګه وڅېړل شي.
ما دوی ته وویل چې کله ما سره مخکې دی نه چې داس کانفرنس ورکې ما سره شریکې شوی وای شاید موږ دته د حل لار پیدا کړې وای. دا چې اوس هم شریکې شولې ورسره کېنستلو موږ د دوی ترمنځ د شخړو د هواری یو کمیټه باندې سره توافق کړی دی چې هر ډول مشکلات وي هغه به ان شاء الله حل کیږي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د افغانستان د لویو علمی او اکاډمیکو مرکزونو څخه دی چې په 12 پوهنځیو کې خواوشا لس زره محصلان لري. که څه هم یاد پوهنتون د افغانستان له هغو 15 پوهنتونونو څخه و چې د تضمین کیفیت سند یې ترلاسه کړی و خو معترض استادان وایي چې له تیر کال راهیسې د پوهنتون د کیفیت تضمین نه لري.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
د سعودي عربستان چارواکو د شنبه په ورځ ول چې د خپل تیلو پر تاسیساتو د ورستي حمله په جواب کې به متناسب اقدام وکړي. د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو د سپتمبر په 14 حمله شوی و. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړنی کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د شنبه په ورځ یو بیا پر ایران تور پوری کړ چې د هغوی د تیلو پر تاسیساتو په حملو کې لاس و. عادل الجوبیر پر یاد کې خبري اعلان ته وویل موږ ایران د دې جنایتکار عمل مسؤول ګڼو. الجوبیر زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو څخه یې غوښتنه کړې چې خپل کارپوهان ورواستوي او د پیش پړه په څېړنو کې ګډون وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به د داسې تشدد مناسب ځواب ورکړي.
مملكة عربية السعودية تقوم بتحقيقات والتحقيقات الأولية كما ذكرنا سابقا تؤكد أن هذه الأسلحة إيرانية.
د سعودي عربستان شاهي دولت تحقیقات کوي. ابتدایي تیرونو تایید کړي چې دا وسلې په ایران کې جوړې شوې دي. موږ له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې خپل کارپوهان راوستوي چې په تیرونو کې مرسته راسره وکړي. یو شمېر هیوادونه نور هم په دې برخه کې همکاري کوي او هدف دا دی چې د حملو ریښه معلومه شي. موږ یقین لرو چې له یمنه نه دی راوشتل شوی بلکې له شماله دا حملې شوې دي. خو څېړنې به یې ثابته کړي او موږ به یې نړۍ ته اعلان او ضروري اقدام به هم ورسره وکړو.
ستثبت ذلك باذن الله وسنطلع العالم عليها وسنتخذ الاجراءات اللازمه في شانها.
خو ایران پر ځان لګیدل تورن رد کړی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب چارواکو هم پرون خبرداري ورکړ چې که حمله پرې وشي متقابل عمل به وکړي. د سپای پاسداران انقلاب قومندان جنرال حسین سلامی په ایران کې له دولتي ټلویزیونه په وینا کې وویل چې د ایران ځواب به حد او پوله نه لري. هغه وویل احتیاط وکړی، موږ به هر تشدد کوونکي ته ځواب ورکړو، موږ به تر هغو چې تشدد کوونکي په بشپړ ډول له منځه ولاړ نسي د دشمن له ځپلو لاس وانخلو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 6مه په سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو کې د امریکایي ځواکونو د متوسطې کچې د ملاتړ له پلان سره موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې اړه وویل چې سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو غوښتنه ورڅخه کړې چې د هغوی د هوایي ځواکونو او د میزایلو د دفاعي سیستم د پیاوړي کولو لپاره مرسته ورسره وکړي. مارک اسپر وویل چې سعودي عربستان د خپلو تاسیساتو د امنیت لپاره د دوی د مرستې غوښتنه کړې ده.
دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرفانی وای د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو پر ضد محدود کړی دی. ولسمشر اشرفانی تیر شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې وویل د شپې په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات نشوي منلی او له دې عملیې محدود کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر روغتون د روسي حملې مشکوک ترهان او د حمله کوونکو ملاتړي نیولې دي. په البانیا کې زلزلې لسګونه کسان ټپیان کړي او یو شمېر ودانۍ ته زیان اړولی دی. د مصر په څو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې او له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اوکراین له ولسمشر سره جنجالي شوي تلیفوني مکالمه معمولي او مناسبه وه. او د قزاقستان پولیسو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د اپوزیسیون د پلویانو په لاریونونو حملې کړي دي. تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنیو یو شمیر مشران د خپلو اولادونو مخ کې تاوتریخوالی کوي، د ماشومانو او ځوانانو مخ کې د تاوتریخوالی پایلې څه کېدلی شي او د دې مسلې د حل لارې کومې دي. د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په پایل کې مو د موضوع په اړه د راپور اوریدو ته رابولم چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
کورنۍ د ماشومانو او ځوانانو لپاره لومړنی ښوونځی دی چې ډیر څه پکې زده کوي، یعنی دوی هغه څه چې په خپل کور کې ویني، اوري او حس کوي دا دوی په فکر او کړنو اثر کوي. په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې مشران یې تل په لانجو کې سره ښکیل وي او دا لانجه او تاوتریخوالی ډیر کله د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې هم کیږي. مثلا یو سړی خپل خزه د اولادونو مخ کې وهي یا سپکې سپورې ورته وایي. هم دا ډول د ماشومانو په مخ کې د کورنۍ د نورو مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې دوی په کور کې خفه شي او اولادې لانجو د تیښتې په خاطر له کوره ووځي. ځینې خو یې ان د خپلوانو کورونو ته شپې وړي. دوه تنکي ځوانان عبدالبصیر او راشد چې په کور کې له تاوتریخوالي په تنګ شوي په همدې اړه خپل تاثرات راسره شریکوي.
ما باندې ډېر تاثیر کوي ځکه ما کور کې ملانجې وي، کار ته مې زړه نه کېږي، مثال درس ته مې زړه نه کېږي، له کوره مې بیخي زړه تور وي. سړی صاحب کور کې هغه هم ډېر خفه کېږي ځکه دونه پر به جنګ ټول کور سره خفګان او خفه کېږي، کور نه لاړ شي نه زړه تورېږي. کور کې سې هغه دا چې هم نه کېږي درس، هغه زه غواړم چې داسې یو کور کې جنجال نه وي، لانجې نه وي، داسې آرامه کورنۍ او هغه باید جنګ ونه کړي، سړی درس او هغه سم توجه ورته کړي. ورکس لانجار اسی بخی سارم گنگ سی جنجال دیری دو مورانی دی سر بل سر جنگ کیتی بخی مگی کور نو تیزو بیا یا تر کرش پک بخی کور تن ورز آرام سی کور ټول خپل کور کی خوشاله وسی بیا دسی دار سار شای زکوالای سی دی
دا لوګر وسدونکو بشیر احمد وای دا کورنۍ ډیر مشران نه پوهیږي چې د کشرانو په مخ کې دا دوی توتري خوالی به څه پایلې ولري ځکه دې کار ته مخه کوي
د سواد کمواله یا نشتونم د دې لامل کیږي چې دغه سي کارونه رامنځته کیږي کله چې په کورنۍ کې جنجال شي کنزل شي دوی د ماشوم پر راتلونکي په اړه باندې سوچ نه کوي دوی هغه څه چې مثلا هغه شیبه واقع کیږي دوی هغه مخ ته بیاي پرته لدی چې دوی د ماشومانو په اړه باندې سوچ وکړي یا فکر وکړي دا داسې یو څه دي چې ورځ په ورځ پراخیږي او د راټولېدو په حال کې نه ده او دا یو ځانګړی بحث ده په دې باندې تر اوسه پورې زموږ ټولنه کې تر ډیره پورې نه په رسنیو کې او نه هم په عادي کورونو یا ښوونځیو یا وړکتونونو کې په دې تړاو باندې بحثونه هم نه کېږي چې باید دغه معمولي یا دغه ستونزې باید څنګه حل لاره ولټول شي
لیکوال سید فخرالدین هاشمي وایي دا کورنۍ د مشرانو ترمنځ لانجه یوازې دوه کسه نه اغېزمن کوي بلکې د ټولې کورنۍ د صمیمیت فضا له منځه وړي او ماشومانو او ځوانانو ته له کوره زندان جوړوي
اول خو باید جنگ ونشي هر خبر په مفاهمه دی په یو بل ته په ویلو ټول مسایل حل کیږي خو که بیا خبر دومره اوچتیږي ولې د ماشوم په مخ کې اول خو دې خبرې د اوچتوالي یا فزیکی شخړې ضرورت نسته که بیا په یو کور کې کیږي دا خلک د زموږ خلک هم افغانان دې ته نه دي متوجه چې دا زه چې څه عمل کوم د دې عکس العمل پر جانبینو په نورو په جانب مقابل چې هغه ورسره لانجې د په یغه او د کورنۍ په نورو غړو یوازې په ماشومانو نه ته ځوانان هم زوريږي پیغلې نجونې هم زوريږي یو قسم په ویره په ډار کې که تاسو پیغه ساتي یو که ډاکټر یو څوک پیدا شي هغه زړه ضربان یو ګوري په ډېر جګ حالت کې فشار یا ته غیر نورمالي حرکات وجود او ټول فزیکی حالت یې غیر نورمال مالی نو دا ته مخته متوجه سوی نه یو د دې توانونه اصلا موږ نه دی ارزیابي کړی چې څومره توانونه کوم دي کې مخته نه روانشناس کوي لید موږ ارویدل نه دی که ډاکټر را تویل موږ په اصلا توجه نه دا ور کړی دی وش په خطر چته نه خبر نو هغه نه به ته ډار څه وکي نو لکه څنګه چې مې په خطر پوي غته لاس نه ور دی موږ په دې نه خبر
خاغلی هاشمی په دې باور دی چې ماشومان او ځوانان داسې و چاپیریال ته اړتیا لري چې مینه پکې وي خو که په کور کې تاوتریخوالی پیل شي ماشومان او ځوانان پر رواني ډول پکې ځپل کیږي
د تاریخ او تاریخواله یا تشدد نسی زغملای کله چې د مور ویني چې تهدیدیږي د پلار له طرفه یا پلار आवाज جګیږي په کور کې کنه دغه ماشوم نه غواړي چې د کور په ځای ګډوډ شي ځکه ماشوم مینه غواړي عاطفه غواړي ماشوم مرحمت غواړي ترهم غواړي خو عیني شرایط بیا دغه چې چالت جنگي وهلي ټکولي आवाज پورته کیدل دي نو ماشوم لدینه ویریږي ډار کوي هتا هم دغه ډار په خوب کله کله ماشومان چیغه کوي راپورته کیږي همغه شرایط چې د ورځې لیدلې دي خوب کې ماسوي نو زپی
بشیر احمد هم په دې نظر دی چې د کور د مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې د ماشومانو او ځوانانو په چلندونو هم اثر وکړي او دوی هم په راتلونکي کې هم دغه سي چلند ته مخه کړي
همغه ډول هیجاني په تر سو وام کې فامیل کې داسې یو حادثه پیښیږي نو دا د ماشوم نه یوازې دا چې په ذهني رول باندې بد اغېز کوي بلکې د په راتلونکي کې هم ډېر رول لري او د ډېر مایلکی چې دا دغه کارونه یعنی د خونه پی چې مثلا دا کار خدای خراب دی مثلا دغه ماشومان چې د مور او پلار تر مخې جنجال کوي دا چې لګ لوی شي یا په مغه عمر کې چې دوه کال درې کال تر سلور پنځو تر لاس او پنځه لس پورې کله دوی به بیرون وزي نور ماشومان ته مغه کنزلی لکه دوی چې دغه مور او پلار په خپل منس کې او بل تکي هم دغه کنزلی بیا د بیرون هم کوي
دا کور هغه کشران چې مشرانی توتريخوالی کوي څنګه کولای شي د کور فضا سم میکړي ځوان لیکوال ګل بلوس محمد دا پښتنه ځوابوي
ک مشرانی اتل سکالو څخه و مرزيات دوی کولای شي لپلار مور سره لپلار سره کښېني په ډېر حوصله دا مسله ورسره حل کړي چې دا ډېر پر بد تاثیر لري پر کوچنیو ماشومانو پر کوچنیو ورونو خویندو پر هغوی ډېر بد تاثیر لري که کوچنیان هم کولای شي لپلار سره په ډېر خندا مسکا انداز باندې پلار ته دا یادونه وکړي خو اړتیا دا ده پلورونو مین ته اړتیا ده چې د ماشومانو په مخ کې جنجال ونه کړي ځکه چې دا ډېر بد تاثیر پر ماشومانو لري
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ دا چې په کور کې د مشرانو تاوتریخوالی ماشومان او ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کوي او دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولا جان تڼیوال سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
ترنیوال صاحب، په ځینو کورنو کې د کورنۍ مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کوي، تاسې علت څه بولئ؟ ولې داسې کیږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو دپاره تر ټولو ښه چاپیریال او د ټولو نه دوی ته نږدې یا ورلنډ چاپیریال هغه کورنۍ یا مور او پلار دي. د مور او پلار ترمنځ ښې اړیکې دا د تنکیو ځوانانو ذهنونو د هغوی د استعدادونو په وده باندې دوه ډوله تاثیر کوي. که چیرې د کورنۍ یعنی د مور او پلار ترمنځ د روابط ښه وي، تاوتریخوالی نه وي او د خپل کورنۍ ژوند دغه چوکاټ په دوه اړخیزه مرستو باندې وپلل شي، هغه د دوی اولادونه یا تنکي ځوانان د مور او پلار د ښو اړیکو نه یوه داسې مثبته لاره زده کوي چې هغه د دوی په راتلونکي ژوند کې ګټوره تمامیږي.
دا چې په کور کې د ماشومانو یا ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کېږي، د دې پایلې به څه وي؟
کله د کور نه تښتي یا عادت کېږي یا معتد کېږي، همدغه هغه بدې پایلې دي، هغه بد پدل یا اغیزه ده چې د مور او پلار ترمنځ د ښو روابطو د نشتوالي په وجه په تنکیو ځوانانو کې دغه را پیدا کیږي، زرغونیږي او بالاخره په یوه داسې اوږده اوړي چې دوی د خپل ذهن د تسکین دپاره ځینې داسې کارونو ته لاس اچوي چې هغه د دوی راتلونکی ژوند ترخوي. کیدای شي د ښوونځي نه زړه تور شي، کیدای شي د یوه داسې محیط سره ځانونه بلد کړي چې په هغې کې د دوی د ژوند او د دوی راتلونکی دواړه د تباهۍ کندې ته ورسیږي. دوی په ځینو بدو کارونو باندې عادت کیږي، دوی د نشو سره مخامخ کیږي. یو ډیر ښه مثال یې تاسو وینئ چې د کابل په ښار کې که سړی رښتیا ووایي، د دې پډریانو په منځ کې ما کله کله داسې تنکي ځوانان لیدلي دي چې د هغې عمر د مکتب او ښوونځي ته د تاګ یا زده کړې سره برابر و، خو دوی په ځینو ځایونو کې په ډیرو ګنده ځایونو کې د دغه پډریانو سره ناستې او هماغه پډر څه کوي. دا په خپله د کورنۍ په کورنۍ کې د تاوتریخوالي او د مور او پلار ترمنځ د ښو اړیکو د نشتون یوه نتیجه ده چې دوی د خپلې کورنۍ نه مخ زړه تورن کړي دي، د ښوونځیو نه یې پښیمانه کړي دي، ښوونځیو ته تګ خوند نه ورکوي او بالاخره د خپل روحي تسکین او ورځې د تیرولو دپاره دغسې کارونو ته ملا وتلي.
مننه. څنګه کېدلی شي د دې مسلې مخه ونیول شي، یعنی په کور کې مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی ونه کړي، یعنی د دې مسلې د حل لاره کومه ده؟
چې مور او پلار د تنکیو ځوانانو د لرو ساتلو نه مخکې باید دې ته متوجه وي چې په ډیرو وړو شیانو باندې خپلمنځي شخړې ونه کړي، تاوتریخوالی رامنځته نه کړي، بلکې د ګډ یا کورنۍ ژوند د پرمخ بیولو دپاره د یوه بل سره مرسته وکړي، د یوه بل لاس ونیسي. د دوی ترمنځ مرسته او د یوه بل لاس نیول د دوی په اولادونو باندې تاثیر کوي او دوی هم پاینده کې دې ته متوجه کیږي چې د خپل مور او پلار د ښو اړیکو نه د خپل راتلونکي ژوند دپاره د یوې ډیوې یا مشال په صفت کار واخلي او دا امکانات له منځه ویسي چې د کورنۍ شخړې یا د کورنۍ جنجالونو زمینې پکې ډېرې وي. معنا دا ده چې کورنۍ باید دا زده کړي چې د خپلو اولادونو د راتلونکي او د دوی د روزلو دپاره د خپلمنځي شخړو د تاوانونو او زیانونو مخنیوی وکړي او راتلونکي تنکي ځوانان یا خپل اولادونه دې ته و نه هڅوي چې د دوی د ترخو روابطو په نتیجه کې د کور چاپیریال پرېږدي او خدای مکه په یوه منحرفه لار باندې روان شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګې د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اتلش پژمه د ولسواکۍ پلور بلګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټه خبروي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د حقیقت صدای د خبرونه ګرانو اوریدونکو زمونږ د مرکه د ولسمشرۍ له کاندید ښاغلی نور رحمان لیوال سره ده. اول غواړم د پخنه مطرح کوم چې ولې مزان کاندید کړل جمهور ریاست لپاره.
کله چې زه الکوم نو داسې فکر مې کاوه چې ولې زمونږ هیواد د نورو هیوادونو وروسته ده. اساسي ستونزه څه شي د ډیرو نه بم چې اوریدل نو داسې ګومان کېده چې د افغانستان وچه جغرافیا د ستونزې لامل ده. ځکه مونږ خوار د ځینو نورو نه اوریدل چې افغانان خدای دې نه کوي لاټ خلق دي او خپل دندې په مخ نه وړي، بلکې په ځانګړي ډول د بهرنیانو ځینې لیکنې او ځینې تاریخونه هم چلوستل. نو دې ته به اشاره کړي چې افغانان خپل دندې پر مخ نه بیايي، خپل کارونه نه کوي، ځکه دا ستونزه شته. نو کله چې ما زده کړې وکړې او دا غن راغلو ملګرو ملتو کې انجوګانو کې تنظیمونو کې او ځینې بارنه هوادو ته سفرونو کې او بیا په ځانګړي ډول کاروبار کې مو دا شل پنځه ویش کاله مختلفو برخو کې کار وکړو، نو دا راته پته ولګېده چې نه، اساسي ستونزه دلته چې ده هغه د یو ناوړه حکومت ولې ده او د ناوړه سیاسي خوځښتونو ده چې نن موږ د دې لپاره راوتي یو چې وتوانیږو دغه ناوړه حکومت ولې او ناوړه سیاست
یعنی دغه نظام اصلاح کړي،
اصلاح کو دې کې سمون راولو او د دې سمون لپاره مو د هغه وخت نه فکرونه کړی دي، ځینې پروګرامونه مو جوړ کړی دي چې ان شاء الله موږ په افغانستان لپاره خوشبختی راوړو.
اوس چې تاسو نظر درست فرصت دی چې تر اوسه پورې نو
کله چې دلته د یو نړیواله پریکړه یا تبتی یا د سیسی یا هر څه چې ورته وای داغه لاندې راغی، نو دوی دلته دومره په بیړه وو چې د افغاني ټولنې کلتور، د افغاني ټولنې سیستم، د افغاني ټولنې حکومتولي لارې هر څه به دوی بدل کړي او ډیر سر به بس د افغانستان نه اروپا جوړ کړي او لویدیز پته نه جوړ کړي. نو هغه وخت کې ما ملګرو ته وی چې مونږ باید صبر وکړو چې دوی لک ساړه شي. نو ځکه مو تیر ځل ځان نوماند که خبره دا و چې زما عمرم هغه ته برابر شو چې ځان نوماند کم، تیر ځل دوی په هغه لومړي لیست کې له لیسته وستم او دا ځلی د خوشبختۍ ځای دی چې هوادوال مې اوري چې زه د دوی لپاره نوماندم.
یو پوښتنه دا ده چې آیا تر اخره د پروسې به ودرېږي؟
نو دا خو هوادوالو ته څرګند ده چې لیوال تیر ځل چا سره لاړ نه او دا ځلی هم هیڅ امکان نه لري چې موږ چا سره لاړ شو، ځکه ستونزه دا ده چې زما سیال نوماندان په ځانګړي ډول اته خپل ټولنه نه پیژني، د خپل ټولنې لپاره پروګرامونه داسې نه لري چې موږ د دوی په اړه کې ملګری شو. نو که موږ دوی سره ملګری هم شو موږ به د یو ناکام سیستم ملګری وو. نو زه نه غواړم چې خپل وخت په ناکامۍ کې ضایع کړم.
د خپل کامیابی یا بریا چانس په دار روان انتخاباتو کې شرایط ته په توجه او خپل سیالانو او رقیبانو ته په توجه سمره ویني
که په واقعي ډول باندې ولس پرې خودل شي، درغلي ونه شي او درغلي او تچ دا اوس مون په باندې کوټلي څرګند شواهد لرو چې د حاکم ټیم په بانو پیژندنې سیستم کې یا بایومټریک کې په هغه باندې زمو نظر ډیر څرګند دی چې هغه مونږ ته د منلو وړ نه دی. یو تخنیکی سړی په هایس باندې چې زه په خپله په بانو پیژندنې او بایومټریک پروګرام مې دوی ته وړاندیز کوي چې موږ تاسو ته د ټاکنو لپاره وړیا درکو او موږ دا ثابتوو ټولو نوماندان ته چې په هغه کې به درغلی نه کیږي. اوس ستونزه دا ده چې لومړی خو دوی په دغه سیستم باندې زموږ استاد په ټولنه کې خځې عکس نه اخلي، نو ډیرای خځې چې ماته به رایه راکوي زما په برخه د رایه ورکوونکو کې هغه دوی محروم کړي. موږ ورته وویل چې دا کار مه کوئ، یوازې په ګوته باندې په یوه ګوته باندې هم کېدای شي چې موږ رڼې ټاکنې ولرو که رښتیا سیستم رون وي، خو دلته سیستم رون نه دی، دوی مدعا د غلطولو هڅه کوي. دویم دا ده چې کله د هغه سي کمپنۍ د جرمني چې هغه په جرمني کې خپل په تور لیست کړه، نو هغه هغه نه دوی سیستم واخیسته. مونږ ورته وی چې ته ټول نه مهمش مهم بهیر په ټاکنو کې د شمیره نه ده، یعنی پر اور کولو کې څوک نه ټاکل کې یا په شمیره لو کې مهم ده چې څوک را شمیري. نو اوس دلته د ډرملاک کمپنۍ چې په کوم کوډ باندې را شمیري هغه مونږ ته معلوم نه ده چې زما رائے آی واقعي په ډول ماته راځي قبل چاته.
لیول سه محترم د ډیرو کاندیدانو کمپاینونه بیا د انتخاباتي مبارزه چې وي دا کم رنگ وي تر اوسه پورې، خو په دې اخره کې کمپاینونه ښه شوي دي. ستاسو کمپاین کې د خاص تغیر نه لیدل کیږي؟
نو زمون کمپاین له پایلا بدلو زمون کمپاین چې دا مونږه د پایل نه په جرګو باندې کار وکړو، په ولایتو کې د مشرانو جرګې جوړ کړې، بیا هغو مشرانو ته مو وی چې دوی په ولسوالیو کې جرګې جوړې کړي، او هغه جرګو ته مو وی چې تر کلیو پورې لاړ شي، او په اشار په شکل باندې یا په دوله دولتلبي باندې مونږ ته کمپاین وکړي.
هغه جرګې شوي کې
هغه جرګې دا اوس هم روانې دي، خو ستونزه دا شوه چې مونږ ټولو هیله دا و چې سولې برامخ کیږي او کنه به موږ د سولو نه سولې نه رستو کو. خو اخر وخت کې دا یو پریکړه وشوله چې هغه هم د اوسنی حکومت د ناروا دریز لمخې نه وشوله چې اوس دوی په منډه باندې ټاکنو ته ځي، او حال دا چې دوی ټاکنو ته تیار نه دي. ګوره دا ټکی دا اوس وایم، نه کمیسیون تیار دی، نه امنیت تیار دی، په 50% هیواد کې ټاکنې نه کیږي. اول لومړی خدا سراسري نه دي، خو بیا هم د دې لپاره چې موږ د ټاکنو باندې باور لرو دا د افغانستان د لپاره ډیر ضرور ده، نو موږ ټاکنو ته وسره ځو.
کله چې کامیابیږئ یا بریا ته رسیږئ، ستاسو به درې عمده کارونه کوم چې ترسره کوئ به؟
دلته بنسټیزه ستونزه د حکومتولۍ د سیستم ده. نو زموږ لومړنۍ دنده دا ده چې موږ څنګه کوای شو د حکومتولۍ سیستم سم کو چې عدالت منځته راشي او ولس په خپل حکومت باندې باور وکړي. د دې لپاره د لیوال دوهمه جوپی حکومت ولی مونږ رامنځته کړی دی چې هم په ساد لمنځه یوسي، هم په حکومت کې دیننه ډیرای ځوانان چې په اوس په خصوصي سکتور کې یا ولسی برخه کې ورته دند نشته، تجربه نشته، هغه په حکومت کې جذب کو. د لاغنه دوهمه زمونږ دا ده چې مونږ ډیره زیاته پانګونه په نوی ټکنالوژي کې وکړو چې مړخت منځته راوړي، او کرنې د حکومت ولې په سمون کې د دولت په سمون راولو چې تر څو وکولای شو ډیرای خلکو ته د کار موقع پیدا شي چې له جګړې او له ناوړه کارونه لاس واخلي.
په افغانستان کې د نظام په اړه که خبر وکړو، تاسو د نظام د اصلاح خبره وکړه، تاسو د جمهوریت غوښتونکی؟
خبره داسې ده چې مونږ پرته له دینا چې د جمهوریت پر لاره لاړ شو، په دغه تیرو څلورو لسیزو کې په ځانګړي ډول او لاغه نه مخکې مونږ په ډیرای نظامونو کې نابریالي وو. اوس که مونږ د جمهوریت نه پرته بل لار درلودی، نو په یقیني ډول به زه به د هغې ملاتړی وم.
طالبان جمهوریت تر اوسه پورې نه مني او د نظام په وړاندې جنګیږي، او هغوی د امارت خبره کوي، او د سولې په موضوع کې هم د امارت خبره تر ډیره وسوه. که تاسو کامیابیږئ او طالبان بیا هم په امارت باندې همغسې ټینګار کوي، په هغه صورت کې به ستاسو اقدام څه وي؟
نو خبره دلته ده چې لومړی باید مونږ طالبان وپیژنو. طالبان ټول هغه نه دي چې په افغانستان کې امارت غواړي. د طالبانو غوښنه برخه د ولس هغه خلک دي چې هغه د دغه نظام د بیعدالتۍ، د ناخوالو، د اقتصادي ناتوانۍ له وجې له دوی سره ولاړ دي. کله چې زمونږ هیګنیز دولت یا رفاهي دولت او رفاهي حکومت منځته راځي، دوی به نور توان د دې ونه لري هیڅ جنګیالۍ ډله چې زمونږ په خلاف باندې وجنګیږي. دوی سره به ولس نور نه ځي، تر څو کله چې دوی سره ولس لاړ نشي، دوی مجبور دي چې مونږ سره د افغاني ارزښتونو په بنسټ باندې ولسواکۍ ته غاړه کړي.
جناب لیوال صاحب، کچیر تاسو کامیابیږئ او د جمهور رئیس په توګه تاسو لوړه کوي، له لوړې نه به مرسته اولین کار سولې کوم بلوم ده کار؟
خبره دا ده چې زمونږ ټول انرژي به په دې باندې مصرفيږي چې د افغانانو ترمنځ په هر ساته باندې جوړجاړی وشي، د دوی ترمنځ شخړې اوار شي، په عدالتي سیستم کې سمون راشي، چې تر څو دوی په خپل حکومت باندې باور پیدا کړي چې دلته فساد نشته، نور زه لاس اخلم. نو دا به زمونږ د پاره لومړیتوب وي.
عمده رقیب یا عمده سیال مو په انتخاباتو کې څوک دی؟
نو که دلته واقعي د سیالۍ خبره وي، خو دغه ټول زما سیالان دي دوی ټول
چتري خار خو په وډول سره داسي وای چې دا کوي سیمه وننګي
په عمومي توګه د کده پسات نه اخوته کې نو زما سیال نشته ده
د انتخاباتو نتیجه منی
نو کې نه منی څه بکاو آیا افغانانو ته زه دا وایم چې یو بل ناوړه حالت ځي خو ستره خبره داده چې افغانانو ته زما پیغام داده چې پټ پټ ټاکنو کې وانډه واخلي او وی څاري زموږ سره ملګرتیا وکړي د داغه خلکو سره چې د دوی نه خیرات غواړي د دوی د هیګنې لپاره د بهرانه نه څنګه غواړي چې نظام او نظام په دوی باندې وټپي نو کدا وشي بیا خو ټول ته د منلو وړ دي
د انتخاباتو نتایج ستاسو وړاندوینه څه ده چې په لومړي ځل به مشخصي کبا دوم دور ته انتخابات زی
نو دا ولس پورې ده اوس که ولس واقعی سمون غواړي داسې یو څوک غواړي چې هغه د تیرو شاوخوا څلور لسیزو د ناخوالو برخه نه وي او غواړي چې د ټولو ښکېلو ډلو او ولس ترمن جوړجاړی وکړي سمون راولي اصلاحات راولي فساد کې ښکېل نه وي نو خو په لومړي ځل به زه ګټونکی شم او که داسې نه شو نو دوهم راوند ته به ځي
که چیرې د انتخاباتو نتایج دوهم دور ته ځي او تاسو پکې بریالي کړه نغلې د دوه ټیمونو کې به بلوچستان حمایت کوي
موږ د راتلونکو ولسمشۍ لپاره کار کوو ځکه مخکې څرګند کړه چې د دوی پروګرامونه داسې نه دي چې زموږ د پروګرامونو سره هم غږی لري نو دوی پروګرامونه بیخي جدا دي د افغانستان د ګټو لپاره ډیرای ژمن نه دي نو موږ نشو کولای چې د دوی سره ملګرتیا وکړو موږ مجبور یو چې راتلونکو ولسمشۍ ټاکنو لپاره کار وکړو زموږ د خپل ملاتړ نه هیله ده چې تکړه شي دا ځل یو ګټي او کدا ځل نشو کای موږ راتلونکو ټاکنو ته کار کوو
ډیره مننه جناب لیوال صاحب
خیر انده
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
زان در تخکار شی دا مقام د بند گینا ډیر وچارته ش عاشق لک منسلک جن دواړي پتس بو باندې ګټلې چا جنا خائست دلدار کلم چرا وڑے میں ایمان پا محبت خام خواب تر منزلا پوری رسم چمکڑے لرواجا بغاوت پرواد بے خدای لرم لایکا چی چنون می دسل کو سر ادا دے چینی بلے ملا مند درویشانو پروان کلم دا وختونو دا خدایانو چینی بلے ملا مند درویشانو کلم د وختونو د خدایانو چینی ولی ملمند درویشانو پروانه کلم د وختونو د خدایانو پروانه کلم د وختونو د خدایانو وہی دلواڑے پوهی دن وای راشکی نا پمی فیل کی دریندانو پروانه کلم دا وقتو نو دخدایانو